ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونې بریټ غندلې ده شاغلی ویس نن جمعه پر خپل اکسپانې د بریټ به رحمانه بللې پرون په کندهار کې د نوی کابل بانک مخته په انتحاري بریټ کې لښته لږه یوشتنه و وشل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول د اسلامي دولت ډلې یادایش د ریبریت مسؤلیت منلې ده د موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي د خپل خبرو نور چوسیات نه دي څرګند کړي وس البته لیکلي چې هنش باندې کړي چې د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي په اروپا او شمالي امریکا کې مشت یو شمیر افغان خبريالان وایي په 1402 المریز کال کې د طالبانو د فشار لکبل 1500 خبريالان ارشوي چې دندې پریږدي او نږدې 300 نور له هیواد وتلې دي د خبريالانو د مارچ په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هیواد کې یولس رسنۍ بندې شوې دي د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتمي بټۍ په نشه کړې د اوکراین د اوبو برښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برښنا به برخې شوې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړې دي د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي زموشخله ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي کته هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پړی اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر یو شپوري کسان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي دا برید د یو شمیر هیوادونو او د رنګ شوی جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی جزئیات د سنخه کړ پرپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي نو موري په خپل اکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمت راګریز بریدونه غندي کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل اکسپانه د بریدونه غندلی او لیکلی دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوی کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي د کندهار په بریټ کې چې د وری په دوهمه د سهار په 8 بجو شو د ځای سرچینو په حواله د تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتاً زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د وري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یوشمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د انجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د انجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړې ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان جنو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې تیره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو لګولې دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د ایوي زکون کې مور چې لور یې تازه ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته وایي لوري د زکړو لپاره هیلي درلودي او دوی هم فکر کاوه چې خیسه کال نجونو ته د منځنۍ زکړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو نجونو چې شپږم صنف او ترګي خلاص کړی دي د شونځي د تاک اجازه د طالبان خو نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دي. د مکتب باندې ځاز موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي ژړا ما سوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکه انکه هم چې نه غواړي نومي پر اپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته ویل
دیروز مابشه متاسف شوم
ته تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي زده کوون کیدای قرداسي واخیسته. خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکي کې ډاکټر شوم.
ډاکټر به څه خوب شوم او به جامعه خود خدمت کوم.
که څوم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره جونی و موټول گیو ته بریالي شوی. خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 313000 جونی خی چې سکل و موټول گیو ته بریالي شوی او په منځنۍ زکړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زکړو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل روس سره شپږم ټولګې پورته د نجونو په وړاندې د خونځې او دروازې تړلې. دوی د غرض انجونی لړوړو زکړو خزي په ډیرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپرنه کې د حملې کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست که اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاد است.
هر چیز زیاد باشه داشی یک استفاده
درست، هر څه چې ډیر وی او ترې سم استفاده و نشي کمیږي. او به باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی او به دومره ډیر نه دي، د نیم انچ په اندازه او به راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولای شي دا او به د څښاک او بو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کیدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوی لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
نو در مجموع برنامه کوتاه‌مدت او میان‌مدت تویل
په ټولي ځتوګه لړمحاله منځمحاله او ګنمحاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او په ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل خې لارې دي څو موږ شو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو. تغییر
اقلیم له بالای منابع کاهش
بدیم. پورت وخت کې د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دوه مسولیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کوونو د لمنځوړلو لپاره هڅه وکړي.
وظیفه حکومت هایی است که در
بهبود د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي سو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسي خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپل سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارډو څخه زیات خلک په حقوقو اوبو متکی دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یا وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریوې کوټې خیل کولالګو د لوځې په نامه باندې کریوې په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به مواتو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولاو بر کورونه اوبه راته راځي هغه هم په وچېدو دي. دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي. دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره د کاریزو لپاره د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو. د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووهلی شي. د کویو په ضرورت لرو. د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وستې چې ما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې. پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې. دغه وخت وژده کیسه وي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوری تزایی چارواکی وایی ده پکتیا دیره ایسیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو روسیمو که هم ده ورطا چگدیمونو جوڑول پا پام کدی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونۍ د شعر نړیوال ورځ لمانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خوان دی یا هم ګټه ده. یوازې دا نه دی چې خوان دی،
شفیقه خپلواک
کله چې انسان ډیر دی کې بیا په ډیر شعرونو کې به کم نه دی خبره وکي
د عمان نیازی یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایڅه کړې ده لکه انځورګران څه کوي
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالي شعر لرو
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري د مارچ یا وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 20مه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو لیکلو خپرولو او تدریس ته وهڅول شي د شعر د نړیواله ورځ هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي په تاریخي پیشه بدلی شي خو شعر لکه قندیلونه لکه ستوري لکه رڼا وي چلی شي د په یو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته لومړی چې خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نور پر پله نه ویتللی دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي دریم شعر باید لنوی کړکیو او لارو ډکوي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي اوس به شعر تراشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري ایملی ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس رات پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي نو پوښم چې دا شعر دی د شعر د نړیواله ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی انګریز شاعر ډیلن ټامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست د خپل ډیر شعرونه د رادیو لاري لوستي دی او وای چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړي د شعر داسې تعریفوي هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو پښمیرو مشهور شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی د شعر داسې راپیژني کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو دا شعر شو د 19مې پیړۍ د ورستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي دی وای شاعری له احساساتو څخه تیښته ده د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وای هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدود شي په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي ل لښ څخه مې مطلب دا دی چې چیرته دا یو کلنه موده د نوی ملسیزي ل یو کال سره پرتله کړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګ وړانګ مې باهو پونم په 1500 اتو مخونو کې په کندهار کې چاپ شو بلورته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر اونې زغونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعری ته ځانګړې کړې و. په تیر وڅبان دي دوله سيزو کې د افغان جنو شوزو شیرونه د کمیت لپاره وضعیت شوی دي او ګڼ کرکتون کې په دې باور دي چې د کیفیت لپاره به هم وده کړې ده. په دې اړه می د شاعری پروین ملال نظر پښتل
مخه خوم د شوزو د شیر په سکه یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاالله به خې ډیره سي وي د انجینر شوزو دی او شروان دي د شوزو نه شاعری او سنوي بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دي.
د کمیت وبخښه ک کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډیر شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
سرنګ شو کیفیت کیومستا د می اخه داسې شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا اخه کې ستا فیسبوک کې ستا د می جنې او میرمنې چې ډیر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې در بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دوی سیستم څخه هم ورو ورو د منځ ولاړ شي او دا بهیر نور وځلی شي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یاد کړئ دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوی دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کې سدا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر شي؟
ولما بس دقیق دی موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر شعر په دغه کې زه خپل زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښیږي زما خپل نه خوښیږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منه هغه مشهوره خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پر روح کې پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوړنګ ولام بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي ځنګل ځنګل یادونه ته سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوژو راولی دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسو سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغیر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب دا کوم چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلور د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه را وانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، دی کار څومره بیکاره شي، دی کار څومره کمزور شي، دی باید ویلي کې ضرور نه ده چې اسمن دي شو ویلي کې. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو کې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک د کلمې وایي خپاره مې باید نه وای، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکلم، دا خبره ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع وایي نه لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر د سره شریک کړم.
زما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر باید ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تور تور ما خامو په خاطر، د تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دېخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نوو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دي یا ښه دي یا مناسب دي، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زړه ته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلره، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبو وړای کاغذی قایت می رکھتے مرغلرے دجوان غیگا کی تو نشون تا کنگل ملا پزل پوری نیوالای دا شیرونو پا کتاب می دی قسم بی کل کل خو لزاہ رو سرا سم بی پی قفصا دا بندی مارغا پا چیریم زد خپل سیوری پر ما تا ملاحیریم لکسترہ جوان می ذہن ہم خوگی گی ہیچوک نشتا چه پر ولی سر کیگدم چیر تا وجاڑم جڑا تا مزلکی گی مرغلر دلوگی پا چیر خپایم ما لخپل غیگی ولی وزر وکرل زس پیری رنا تا ولی ووتمر لسکروم چیر تا وکر تور مند سر دی وخوری داس سپکا سر دی وخوری داس خوار سپکا تما بند پا بند می لحدوکو جلا کیگم زل خپل خاطره او وطم رکیگم غگوام خوشپیلی می غریو نیولی مرغلر مرم مری می غریو نیولی مرغلر زندگی خواگر تپاو دا سندر پا کم بند که زمزمه شو دا ایوب استاد پا چیر غگ لگای شو دا خاموش زندگی غلی سشو مرغلر د زخمی چراغ په چیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته رالی شلې دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تمش په پریواته، تمش په پریواته،
تمی مر پراخاتې تمی شپا پپریواتې تمی مر پراخاتې د حیرت د افق بریدا تمی شپا پپریواتې تمی مر پراخاتې د حیرت د افق بریدا د حیرت د افق بریدا تمی سترګي د کاتې د حیرت د افق بریدا تمی سترګي د کاتې ستړي ورځ می تاته رسي ستړي ورځ می تاته رسي تمی دمه د ماخامې ستړي ورځ می تاته رسي تمی دمه د ماخامې تمی کانو کې چې نه پورغوي کې می جامې ستړي ورځ می تاته رسي تمی دما دما خامی تمی کانو کیچی نئی پا ورغوی کمی جامی رانا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری هم پیری هم پلوری رانا پتشی رات گوری هم پیری هم پلوری تو پا کم از مکوسی تو پا کوم از مکه اوسی تو لکوم خاسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پی همی پلوری تو پا کوم از مکه اوسی تو لکوم خاسکا اوری تو پا کوم چمکی مشتی تو پا کوم چمکی مشتی لگا پتا دا کور راگا تو پا کم چم کی مشته لگه پتا ده کور راکا ده ایرو لپا مواخلا پا ورغوی که اور راکا ده ایرو لپا مواخلا پا ورغوی که اور راکا
د شاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د لمبه شبي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زرم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا زنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جور زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گرده زا آدم شوی یوازه لمبه شوه می وزر ده
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د ده پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر ولیکي.
اما شعر پانس لغا دادی را دیر دا تاسو را دیر را دیر مجرم بغینا ما لگ ده که دا شعران تی شعر نویده ما تان دست یا وست تو داری ده شوق را تو داری ده دا کم شعران تی تاسو را شعر نویده کم قافه و را دیر پانده شعری تی کم یا وزن کم در دون که کم ازاد شعر ده دقا شعرون تی دی اما سکرات ده ما وست شوق را غیر ما دا شعر ده مخاک را ده دونین که لگه
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا د بنګال کې د پاندو سایه سپته شعر غزي سپته شعر غونډه.
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر؟
نه شبر ته بوسه د سیولې پر تاسو سیمه دا وګوره خلک نه لسته دی غونه هغه کې نه ستا او د دور تقریبا دا ما دا وایي د سیمه کې باور شه ظاهر ده چې دا غری مې ذکر دا غونه خلک نه ستا کایم د سلری دی هغه غټ غټ دی او سیلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغانو په څیر سندری وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو له راتګ سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی. نور حال په دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا اویا کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بی خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وطو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څلمونه سوای دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یوستان براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ورړو بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګه څلمون باید ته کاریزونه ډیر ولو او به به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودوندو چې خپل یلی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول تک دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای راغل و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څلمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ.
بل بل خو یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې ډونډونه وو بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت به کې نستې. نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو چې د پسرلي دي جلاوالي او د زمي دي جلاوالي سره فرق وو. خو اوسنۍ زماني شرایط اقلیمي وضعیت دا چې پیښو چې د دوبی په زمي کې راغلم په دوبی کې تقریبا کوسي مونې د زمي ځای شندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالي کاند کنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه د به کلي وطن ته د ځانې نه ورتلی د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کووی دا سره د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به یې خالص بلې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نس اغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو اسپین یو شین وزری په نام غټ غټ زانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور زانیم است یو زانو به کتارونو سره د سپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځي سایری راځي ګل سر او د قسم مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
فرارو دا لا لا هو رتر خ نوروز دا سحر بادا